برخی از آموزگاران مکاتب میگویند که آموزش علوم دینی مهم است، اما عدم توجه حکومت به آموزش علوم اصلی نگران کننده است.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلاس د دې مالخ پرونی ته مخکې تر دې چې د خبرونی مطلب ته لاړ شو خبرونه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوی وشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کرسینو پیوبین ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. نور جزئیات یې تر څو شیبو وروسته اورېدلی شئ. طالبان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ د غویی دوشتمه تورخم کې وغونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ایکس شبکې کې په پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کشمیر کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاوو زیاتول دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې حکمت چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند پر بحث وشو. لاغه وخت رئیس چې طالبان نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې وخت ورسېدل، طالبان او پاکستانی سره د ځواکونو په تورخم کې سوزل نه ختې کړې دي. دا نه ختې کله ناکله د تورخم د لارې د ترلو لامل شوې دي. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر ودونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبدالاتیب منصور پرون له کابله تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیو راپور کې ویلي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو انرژي په برخه کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، روسی او د سیمې د یو شمېر نورو ودونو وزیران هم درته د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د وا پیژندلې څنګه خبرداري ورکړي چې نن سه شنبه د غوی دریشتمه په بدخشان، نورستان او کرار کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 10 او 20 ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې په لویدیځو، سویلي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له وسه څخه ټیټ ده. د دې ادارې په وینا وچکالي په ځینو ولایتونو کې د فریب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د ډول تر هغریز بریت له پیلولو ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ د غوی دوشتمه په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترهګرو پر مرکزونو شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ او وسله والو ملاتړ کوي او ویلي دي چې زینو چې تیرونه د هند لخوا پر بریټ شوی وو ملکی سیمه وي. اسلام آباد تر اوسه د هند د لمړي وزیر د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د قبرز کډوال مرسیال وزیر وایي چې د سوریې موافقه کړې ده چې خپل غد به بیرته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ اول چې دوه کښتۍ چې هر یوې د دیرش سوریې وګړي لیږدول په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیز تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات فرنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غا کړی چې دا کډوالو بیرته استنبول ودروي چې اته کوي د کښتلو لارې د هیواد ته ورسیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. دا ټولنیز رسنی کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت خبرداري وړاندې به په خبرونه کې ووري. تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د 3 زره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړېدل.
د طالبان در اتک څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې هېڅ پرېکړه نه ده نیول شوې.
اوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کېرته نور راپورونه هم لرو.
در دې شېبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوی یوشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پیو بیان کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتي خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه نوم ویلي چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت برنامه به د می په شل ما پایته ورسیږي او دا غیلا غو کېدل به د جولای له 12 څخه عملی شي. د موقتی خوندې وضعیت برنامه د هغو بهرنیو وګړو لپاره ده چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایط لامله نشي کولای خپل وطن ته ستنه شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندې وضعیت لغوه کولو د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د عامه خوندیتوب او امریکا د ملي امنیت د غواخله عمله تر څېړنې لاندې نیول شوې دي. د افغان ویک د پنوم د وی ادارې د معلوماتو مخې د عمل شاخې 2000 افغانان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندې وضعیت تر پوښښ لاندې دي. د دې ادارې مشر شان وان ډرایور ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندې وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې د هغه په وینا پر سیاسي اساس شوې ده. وان ډرایور په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان لم د طالبانو تر واک لاندې دی او د هیڅ فعال د پناه غوښتنې نظام شتون نه لري. هغه همداراز ویلي چې په افغانستان کې لم د هدفمندې وژنې خپل سری نیونې او پراخ بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو پر وړاندې روانې دي. د افغان وکویک مشر ویلي چې د امریکا او حکومت هغه څه چې نن ترسره کړي دغه په وینا له هغه کسان سره خیانت دی چې د امریکا لپاره یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په امریکا کې یې نوی ژوند پیل کړ او زموږ یې پر ژمنو باور کړی و. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري غ خبرداري د یو شمیر خلکو د خواله رسنی کارکونکو او مدني فعالانو نیوکه واندېخنې را پرول دي چې ویل دي د ټولنیزو رسنیو نه مشروع غیر اخلاقی کارولو لامله له کارکونکو سره به قانوني چلن وشي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسور ته اړوبسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
پیام میخوانم هر کی که برخلاف شان گپ بزنم و راپارتم دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي. ملګری می شته چې محاکمه شوي، هغه کسان چې فیسبوک، واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پرې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداری نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم د مو شبکه اجتماعي د رسنیو،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډېره د شرم خبره ده
او زمونږ هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادي
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړی ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دب خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو له لارې تعصب، سپکاوي، فکري او اخلاقي انحرافاتو ته زمینه برابر کړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداری ته په غبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري خو د ویرې په رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخوانی ویاند او پخواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید بلټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدی ډلې سید اشرف سادات ازادي رادیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلام سرغړونه نه ده، بلکې د خواله لپاره او هغه کرلاره ده چې مسلمه سیاستوال او دولتي چارواکي تر سره کوي. مونږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازمه پنه مسالې اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بې پولي خبریالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغه سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت په وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور کړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300,000 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 9,000 1500 سلويخت خزينه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 1403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې 1400 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 1000 ډېر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په 13 کلونو کې 289 نوي ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په 13 کلونو